شنجانګ ولایت کې وو او لڅونو راهسي د هغه څخه احوال نه لري. لا تهدید سره مخامخ خلک پونوی و اداره چې په جرمنی کې فعالیت کوي ویلی چې لوګوانګ دریونی مخکې د چین په شمال ویدیزه سیمه شینجانګ کې پولیسو نیولې. په جرمنی کې د مدافع ډلې ویلی چې د لوګوانګ د ژوند په اړه جدي اندېښنه لري او د هغه د ژر تجربه خوشی کېدو راغې کړی دی. د لوګوانګ اکسونو درې واره د ورلد پرس فوټو نړیواله جایزه ګټلې ده. هغه له خپلې ښځې سره په امریکا کې اوسېده. د هغه ښځې ویلی چې لوګوانګ د اکسونو اخیستلو لپاره قاشغر تتللی وو او د نومبر له درې میراهیسې خبرینه دي ورسره کړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. امروز باز ما با آقای سارمان در خدمت شما هستیم. موضوع را شاید خودتان می بفهمین که همین مسئله نتایج کنفرانس ژنو و همچنان در این روزا مسئله صلح هم باز کمیسیون انتخاب شده مطر نیست.
بله، یا بل سر ارتباط
لید. بله بله، همین موضوعات را صحبت میکنیم. خود حتما دیگه یک مقدمه هم آمده ساختیم.
زبا وردون که تا نظر سبتم رو ویم چه در افغانستان پاره در ژنو په دو روزینی کنفرانس که در افغانستان حکومت در سولی لپاره خپل پلان هم اعلان کرد. افغان چارواکو په دې کنفرانس کې وویل حکومت سولی او ثبات ته ژمن دی او له طالبانو سره مذاکرو ته چمتو. د کنفرانس په پای کې په 9 مادو کې د برخوالو لخوا ګډه اعلامیه هم تایید شوه چې د سولې اصلاحات او پرمختګ پر مسالې د شویو بحثونو یادونه پکې شوې او د راتلونکو کلونو لپاره د نورو هڅو ژمنه شوې ده. د ګډې اعلامیه په پای کې ویل شوي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د ملګرو ملتو په کوربتوب ژنیوا کنفرانس تایی او ګډونوال په 2019 میلادي کال د جکپوډو چارواکو غونډي او په 2020 میلادي کال د وزیرانو په سطحه د کنفرانس جوړېدو ته سترګې په لار دي. د افغانستان ولسمشر پرون چهارشنبه په ژنیوا کې نړیوالې غونډې ته وویل چې له ولس سره تر 8 خبرو وروسته یې د سولې لپاره پلان جوړ کړی او درې اساسي اندېښنې له خلکو سره شریکې کړي دي. د ښاغلی غنی په وینا لومړی اندیشته د افغانستان د اساسي قانون مسؤلیت او دوهمه له نړیوالې ټولنې سره د مشارکت ساتل او درېمه اندیشته دا و چې د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې مشري وکړي او دا پروسه باید د افغانانو په مشري په مخ لاړ شي. غنی وویل د شرایطو ته په پام کې له طالبانو سره د خبرو لپاره 12 کسیزه ډله برابر کړي چې د هغه په وینا د جمهوریت ریاست د دفتر مشر عبدالسلام رحیمی مشري کوي. د سولې مشورتي بورډ چې ولس مشرغنی په جنیوا کې یادونه وکړه نه کمیټه لري چې د په وینا د افغانستان د ټولنې د هرې برخې استازي توپ کولای شي. د جنیوا په غونډه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله د سولې لپاره د حکومت د هڅو پر جزئیاتو خبرې وکړې. د ویل سولې باید د افغانانو او د افغانانو په مشیوي باید ټول پکې شامل وي، باید د ټولو افغانانو د بشري حقوقو درناوی وکړي، په تیر بیا د شزو د حقوقو او اساسي قانون درناوی باید پکې وشي. د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې چې د زرګونو افغانانو د قربانۍ او د هغوی د نړیوالو شریکانو د ملاتړ نتیجه ده باید پکې خوندي شي. دا د ښاغلي عبدالله څرګندونه وي. د جنیوا په کنفرانس کې د 16 هیوادونو 15 نړیوالو سازمانونو استازو د غرض د مدني ټولنې خصوصي سکتور او مطبوعاتو غړو هم برخه اخیستې وه.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای رحیم الله صافی رئیس فاکولتی اقتصاد پانتون آشنا و محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی، هر دو در استودیوی ما در کابل تشریف آوردن. به هر دو مهمان ما خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن محترم دکتر اکبر وردک کارشناس مسائل سیاسی هستند، مسائل ژنو از نزدیک تعقیب کردن، اونا مهمان ماست. بر از نام احترام تقدیم است.
نظر سب دستی به او که چه دا کنفرانس پا دو برخو ویشد. یو داده چه کنفرانس چنگه او ده افغانستان لپاره چنگه او او دوی پا نظر نریوالو افغانستان چنگ ارزیابی که آیا په 2014 میلادي کال کې نړیوالو ویلي وو چې له افغانستان سره مرستي مشروطې دي که چېرته افغانستان خپل کورنۍ کار وکړو، اصلاحات یې راوستل او ځینې نور تغیرات یې راوستل، نو دوی به مرستو ته دوام ورکړي او کنې دوی مرستې مشروطې دي، مرستې ته دوام نه ورکوي. له دې نظره به وڅېړو او بل بیا به له جلا په دې باندې بحث وکړو چې په دې کانفرنس کې د سولې مسله ډېره مطرح شوه. د سولې په برخه کې د افغانستان پیشنهادونه څنګه دي؟ دا بورډ او دا کمیسیون چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا دولس کسیز پلاوی، دا څنګه دی او دا تر څه حد پورې کولی شي چې په خبرو کې پرمختګ راولي او آیا طالبان یې مني او نه مني؟ دا بیا بل موضوع ده. نو لومړی به له ښاغلي رحیم الله صافي څخه د آشنا پوهنتون د استاد څخه پوښتنه وکړو چې کانفرنس د افغانستان لپاره څنګه و ستاسو په نظر؟
مننه جناب څاروان صاحب، زمونږ ورور نظر صاحب، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او د تاسو د رادیو د لارې ټولې هغو اوریدونکو ته چې زمونږ آواز دم غړي اوري خپل احترامات وړاندې کوم. طبعاً چې تاسو ډیر ښه د کانفرنس په محتویاتو او د غینه مخ کې چې کوم هغه بیکګراوند په غیبانې مرانه واچوله، ولې زه یو شی ور اضافه کوم چې هغه دا چې د اوریدونکو تر برنامې اخره موږ سره دي، نو لږ به وضاحت ویرته چې دا کانفرنسونه په سلسله د توکیو د کانفرنس نه وروسته چې 2012 کې شروع شو، غینه وروسته بیا په برکسل کې کانفرنس او بیا ورسره د جیماف یا د جنوا کانفرنس شروع شو. دا د کانفرنسونو یو تسلسل دی. ولزما په نظر باندې په دې ځل باندې چې د په داخل کې د افغانستان د حکومت له اړخه وزارت مالیه د هماهنګۍ مسولیت په غاړه درلوده چې د ډونر سره یا د تمویل کوونکو سره د دوی هماهنګي او همغږي ډیره خوه، تر ځایه پورې چې ما د دوی هغه گزارشونه چې راټول کړي وو په داخل د اداراتو کې او د دوی همغږي او مسلسل مجالس د نړیوالې ټولنې سره دا د ستایل وړ دي، آمادګي کافي وه. ولې دا چې څومره نتایج به پرې مرتبیږي دا به انشاءالله په د خبرونې په اوږدو کې انشاءالله په مسلسل مفصل بحث
کوم. خب همدرد صاحب، شما هم کانفرنس از نزدیک اگر تعقیب کردین، شما به طور خلاصه چی برداشت کردین از این کانفرنس؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نظر صاحب تاسو ته، سروان صاحب ته، ستاسو درانه میلمه ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. دا د لکه څنګه چې میلمه وویل، دا د توکیو بروکسل او د وارسا د کانفرنسونو مغه د لړۍ یو برخه و، لیکن دا د بروکسل او د وارسا د کانفرنس سره د دې کانفرنس یو بیروالی مختلفاله پدې کې و چې پدې کې د افغانستان د حکومت هغه ژمنې چې په وارسا او بروکسل کانفرنس کې کړې وای د هغې د ترسره کولو هغه ژمنې نړیوالو ته ښودلې چې تر یو حده پورې زما په نظر باندې کوم کانفرنس چې موږ تعقیب کا یا کومه اعلامیه چې مخکې ساروان صاحب ولوستله او کوم جزئیات چې د دې راوتلې، تر یو حده پورې ډېر بریالی کانفرنس و، ډېر مهم کانفرنس و. د افغانستان لپاره هی لاسته راوړنې درلودلې، تعهدات نور هم تر 2020 کاله پورې د افغانستان سره وشول. اول دینه چې په دې کې کوم مرسته افغانستان سره نه کېدل، لیکن بیا هم اروپایي ټولنې د 515 میلیونو ډالر مرسته هم چې وکړل، هغه د صحت او د هی حکومتولۍ او د ټاکنو لپاره دغه مرسته به تر 2020 کال پورې د افغانستان د حکومت سره کیږي. نو په مجموع کې لاسته راوړنې ډېرې زیاتې وي، جزئیات ډېر زیات دي. که د جزئیاتو ته لاړ شو فکر کوم ډېر وخت به ونیسي.
بله،
خو ښه خبره تر ټولو دا وه چې کوم جزئیات چې دي هغه دا دي چې تقریبا 90% کومې هوکړې چې د افغانستان حکومت یا ژمنې کړې وي، د دغه ټولو هوکړو یا ژمنو تقریبا 90% په دې کانفرنس کې چې دي هغه دوی د عملي کولو ژمنه وکړله چې دا عملي شوي دي. د افغانستان حکومت په دې جمله کې تقریبا دوی ویلې چې 45% چې دي هغه نورې پاتې دي، هغه ژمنې هغه به هم تر 2020 کال پورې تکمیل شي. همداراز دوی ویلې چې 80% په عدلي او قضایي برخه کې کومې ژمنې چې شوي هغه ترسره شوي دي، 80% د اصلاحاتو مالي چارو په برخه کې ترسره شوي دي، همداراز په نظامي برخه کې چې دي اصلاحات چې دي 50% راغلي دي، د خصوصي سکتور په برخه کې 50% اصلاحات راغلي دي، د ښځو په برخه کې سلوی فیصد دوی ویل چې موږ اصلاحات کړی دی او ریفورم رامنځته کړی دی د خصوصي مشارکت په برخه کې د هي حکومت ولې په برخه کې د خاري پراختیا په برخه کې د ټولنیز خوندیتوب په برخه کې په دې اړه باندې دوی چې د کار تر سره کړی دی او د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې چې دی هغه کار تر سره شوې دی همدارس په دې کانفرنس کې ژمنې هم وشولې د افغانستان د خوانه ژمنه دا و چې د رڼو عادلانه ټاکنو او باوري ټاکنو یو فضا برامنځته کوي ځکه راتلونکي ټاکنې د ولسمشرۍ ډېرې زیاتې مهمې دي د نړیوالو دپاره هم نو دا یو تعهد وشو د ټولو تعهدونو په سر کې دا و د امنیت د سکتور اصلاح وه هغه به هم د بایومیټریک د سیستم د لارې دغه اصلاح کیږي ځکه چې د امنیتي برخه کې مو څه مشکلات او څه نړیوال مشکوک دي په دې اړه باندې دا د نړیوال بانک یا آی ایم ایف کوم معیارونه چې دی افغانستان حکومت په مخ کې په دې کې یو څه کار کړی دی نور به هم کار کوي او دغه معیارونه به د نړیوال بانک چې دی
تشکر خب ډاکټر صاحب اکبر وردک شما کانفرنس از تعقیب کردین شما چی نتیجه گرفتین در مجموع یک تقسیم بندی هم از نقطه نظر خود کانفرنس هم اگر شبابت نمیشه برای از این روز اول تقریبا تمام مسائل روی مهاجرین مشکلات مهاجرین افغان چی در بجاشدا چی در داخل و مهاجرین مشکلاتشان در ایران و پاکستان همچنان در اروپا و اینجا بود در روز دوم زیادتر مسائل اجراعات دولت بود که از نها یک حسابدهی و یک چیز بود در مجموع نظر شما رو در مورد بگیریم شما چه قسمی برداشت کردین سی بزی کانفرانس
نرسده ما خواه زاده تاسی محترم آوردین که تاسی دوانتا او گران میمانتا در نوی سرادک سلامون آوائیم
سلامت
و سلامون نورستا غواړم چې په ډېر مختصر ډول باندې دا ووایم چې د کنفرانس له دایرېدو نه مخه دا سویره موجوده وه چې د افغانستان چارواکي به ونهشي کولی چې د بینالمللي ټولنې سره هغه تعهدات چې برکسل په غونډه کې کړي وو هغه وکړی شي چې د دې ټولنې د غړو قناعت حاصل کړي چې دوی په دې برخه کې کار کړی مګر د کنفرانس د اعلامیې نه وروسته دا خبره جوته شوه چې د افغانستان چارواکي په دې باندې بریالي شول چې بینالمللي ټولنې غړو ته دا قناعت ورکړي چې په خپلو تعهداتو کې چې کړي تر ډېره پورې پرمختګ کړی دی او یو شمېر لاسته راوړنې لري او په دې لاسته راوړنې کې داسې مواد هم شته چې د بینالمللي ټولنې قناعت یې حاصل کړه چې موږ د هغو له ډلې د یونامو د مرستیالې د هغو وینا ځینې ټکي ته اشاره کولی شي چې په ډېر سرعت باندې ووي چې افغانستان چارواکي په دې باندې بریالي شوي دي چې د خپلو تعهدات د عملي کولو په برخه کې پیشرفت وکړي مګر لا هم یو شمېر مشکلات شته دي او یو شمېر نورو اقداماتو ته ضرورت دی چې البته دا خبره ډېره مهمه ده او داسې ښکاري چې په 2000 کال پورې چې بل کنفرانس په دې برخه کې جوړي د افغانستان د دولت سره دی ډېر زیاتې مالي مرستې وعده شوې ده نو زه دا کنفرانس په همداسې ډول باندې ډېر بریالی بولم ځکه چې په مختلفو برخو کې لکه چې تاسې هم له مانه وغوښتل چې زه اشاره ورته وکړم لومړی موضوع د اوارګانو چې څه د هېواد کې دننه دي یا د هېواد نه د باندې دي د ستونزو په باره کې بحث وشو او دومون موضوع د سولې او د امنیت په برخه کې وه چې په د او د افغانستان په دولت کې د اصلاحاتو او د سالم نظام د راوستلو په برخه کې کوم اقدامات چې دولت اجرا کړي دي او یا یې په نظر کې لري په هغو برخه کې چې دی دا څرګندونې وکړي او کنفرانس ته یې تشریحات ورکړي دي دې کنفرانس ته غړي تقریبا قناعت لاسته راوړل دي زما په نظر دا یو موفق کنفرانس
بله تشکر خب محترم استاد صافی یک چیز خاطر نشان بسازیم که اروپایی ها در یک کلچر یا یک فرهنگ دارن که کل گپار با کلمات مثبت ارائه می کنن یعنی در این کانفرانس از یک سر کل میمان ها از اجراءات دولت اینا اظهار خوشی کردن، اما در لابلای از این خوشی ها بعضی چیزای منفی رو آدم میتونه ببینه، یعنی که او رو باید دولت توجه کنه. و طور مثال اگر من 100% فراموش نکده باشم، رئیس بانک جهانی بود فکر میکنم، او گفت که یعنی 10 میلیارد بودجه افغانستان رو گفت اگر تخمین بکنیم تنها 3 میلیارد از این از طرف خود افغانستان بسلا برآورده میشه و 7 میلیارد و ایناش از طرف جامعه جهانی و دیگر آگو. و ایره پیشنهاد کردن که اینا بسیار سرمایه گذاری های خوب کردن، منطقه گفتن این کافی نیست، باید سرمایه گذاری خصوصی تقویه شد و در ساحه زراعت باید به دهقانا اینا کمک شد و مچم بگم مسائل بسیار چیزا را ترک کردن و 7 میلیارد اینا. اگر ما از نقطه نظر اقتصاد کفه ترازو را 3 میلیارد و 7 میلیارد بگیریم، یعنی 30% موفقیت دارن، 70% ندارن، یعنی ایام یک نوع نگتیف یک انالیز شد. خب منتها از بسیاری پافشاری ها سرازی بود که افغانستان باید از نقطه نظر اقتصادی سرپای خود استاد شد و مشکلات مهاجرین بسیار زیاد. روز اول تماما روی مهاجرین صحبت شد و گفتن از مهاجرین که میاین بر از اینا جای کار باید پیدا شد. از این نقطه نظر اقتصادی کل کسایی که اشتراک کرده بودن وعده سپردن که ما کت افغانستان هستیم، یعنی جامعه جهانی، ممالک اروپایی، ایران، پاکستان و کل نمایندهایشان که در اونجا صحبت میکردن از یک حمایه مثبت گپ زدن، در یعنی سر کاغذ در کنفرانس کل چیز مثبت بود. اما در منفی اگر ما پیامای مردم رو بشنویم، مردم هنوز هم بیکار است، هنوز هم برق ندارند در کابل. از این نقطه نظر چه قسمی میتونیم از این کنفرانس امیدوار باشیم و از این بات نتیجه خوبتر به دست بیاید؟ صافیسه
جناب نظر صاحب، من یک وضاحت میخواهم که ارائه بکنم به شنوندگان گرامی. او ای است که سمف و بعد از سمف که طرف جیمف رفتن حکومت افغانستان، ای کل موضوع نیست، یعنی کل کار نیست، ای مشخصا روی شاخص های مشخصی کار بودن، فعالیت های مشخص بود، اهداف مشخصی تعیین شده بود که او بیشتر تا حد یعنی تاثیرگذار برای سیستم سازی و شفافیت و مبارزه با فساد و حکومتداری خوب و تطبیق قانون سری از این مسائل بیشتر فوکس بودن، ولی تا حد زیادشان هم در این شاخص ها و در این فعالیت ها و اهداف نظر جامعه بلمنلی و اولویت های اونا هم مد نظر گرفته شده بود. یعنی چیزی که ای عملی شده تا ای کل کار نیست، یعنی دولت ممکن کارهای دیگر هم انجام داده باشه. و نقطه ای که شما اشاره کردین جناب نظر صاحب، ما از 4 ماه بدین سو موضوع می شاخص های سمف و را تعقیب میکنم و میبینیم که یک مشکلی که در افغانستان و در دوائر ما بودن و ای بود که قسمی که پیشتر ما گفتم که جمع‌آوری گزارشات و دستاوردها درباره شاخص های مشخص، مسئولیتش به دوش وزارت مالیه بود که از طرف افغانستان من حیث یک فوکل پوینت وزارت مالیه با دونر هماهنگی میکردن. ولی یک مشکلی که بودن که همیشه وزارت مالیه از وزارت های زیربط که اونا مسئول اجرای همی شاخص ها بودن، وقتی که گزارش جمع میکردن گزارش های بسیار ناقص و گدوات، بعضی اوقات ارقام بسیار بالا، بعضی اوقات ارقام بسیار پایین، که در ذات خودش یک مشکل بود که پس برمیگرده به مو که تا چی حد ماز و تعهدات و بالخصوص تعهدات مالی که بالای اقتصاد ما تاثیرگذار هستند مستفید شویم. مثلا در یک شاخص ما ذکر میکنیم که این شاخص تا آخر 2018 به 50% تکمیل شود. ممکن که بسیاری وزارت ها از او بیشتر کار کرده، ولی در گزارشی که ارائه شده اونا مثلا نتانسته که همی 50% خود تکمیل کرده باشه، در حقیقت تکمیل کرده بودن ولی نتانستن گزارش دی خوب بکنه، بنا اونا مواستراتسی که از تکمیل بودن همی شاخص اونا مد نظر گرفتن مثلا 20% بود یا 15% که مستقیما سر همو تعهدی که اونا تعهد مالی داشتن در قبال هر شاخص، هر هدف، هر فعالیت او تقلیل شدن. امیدواری ما ای است که ما در بعد از شاخصهایی که در جیمف هستند، این شاخصها در حدود 22 23 چند شاخص مشخص هستند که اولویت های جامعه بین المللی هم مد نظر است و اولویت های خود حکومت افغانستان هم مد نظر است. بنان ما امید ما ای است که تا طرف 2019 و 20 که میریم که کنفرانس ها به سطح وزیرا و کنفرانس های دیگه مثل جی سی ام بی گرفته میشه، این یک دستاورده خوبی را داشته باشیم، بالاخره بتانیم از این تعهداتی که جامعه بین المللی برای ما میسپاره از او استفاده بکنیم.
درست.
ولی یک چیزی را که ما میخوایم که یک وضاحت دیگر را به شنوندگان عزیز داشته باشیم او است که ما همیشه حکومت را مورد ملامتی قرار میتیم، ولی در صورتی که جامعه بین المللی را یک طرف میگذاریم. یعنی بعضی اوقات جامعه بین المللی اولویت های خود داره که او اولویت ها ممکن در بسیاری ساحات ما که او را تطبیق میکنیم موثریت بیشتر را نداشته باشه، ولی ما لاچار کتشان قبول میکنیم به خاطر از اینکه همو سپورت مالی که ما محتاج هستیم، قسمی که نظر سبرشان اشاره کردن که 7 میلیارد و 3 میلیارد او ما مجبور هستیم که او را بگیریم، بالاخره تعهدات از این. ولی اینجا بیشتر فوکس سری ازی شوه که دولت افغانستان چطور بتانه یک نیکوسیشن و یک بارگنینگ قوی داشته باشه تا که بتانه هم اولویت های خود را بالای جامعه بین المللی و جامعه دونر بقبولانه و هم که تا بتانه در اثری از او هم سپورت مالی بگیره و هم دستاورده در عمل داشته باشه تا که سر زندگی روزمره مردم تاثیر گذار باشه.
مننه. سلامت و سیده. هم یو مهم موضوع ده و پس عرضی که نور ملمانم غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي چې څرنګه د افغانستان حکومت کولای شي چې په نړیوالې ټولنې باندې چې هغوی البته پیسې ورکوي ومني چې هغو شیانو ته لومړیتوب ورکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري. خو د دې بحث په لړ کې یو بله موضوع هم چې د سولې مسله وه، په دې به هم خبرې وکړو. ښاغلی همدرد، د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون وویل چې له طالبانو سره د سولې موافقې د روغې جوړې پروسې په ډیموکراتیک سیستم کې د هغوی د شاملولو او په ټولنه کې د هغوی د ادغام هڅو ته 15 کاله وخت پکار دی. لدین منظور سره 15 کاله، یعنی د ډیرو خلکو امید دا و چې سوله پنن سبا کې راځي. له 15 کاله نو منظور دا چې افغانان به 15 کاله نور هم صبر کوي چې طالبان سوله کوي او په ټولنه کې مدغمی شي او کسرنګه.
یو خدا و چې الته تعهدونه و چې وشول مخکې موږ په دې باندې خبرې وکړلې، افغان حکومت کوم بلاوې چلته تللی په ښه توګه په دې کانفرنس کې د افغانستان کومې لاسته راوړنې چې وي په ښه توګه بیان کړې، لکه څرنګه چې اکبر سم اشاره ورته وکړله، مخکې وړاندوینه دا و یا اندېښنې دا وې چې کېدای شي نړیوال په ځانګړې توګه د دې کانفرنس ګډونوال د دې نه خوښ نه وي، خو تر یو حده پورې خوښ وو او د دې نه خوشحاله و. دا خو یو اړخ وو، لیکن اصلي اړخ دا دی لکه مخکې چې تاسو وویلې چې ستونزې په افغانستان کې په خپل ځای باندې دي. امنیت په کوم حال کې دی، اقتصاد په کوم حال کې دی، بیکاري په کوم حال کې ده، د ښځو حقونه مثلا، دغه ټول مسایل په خپل ځای باندې شته دي. او نړیوال تر حده پورې لکه نظر صاحب چې ویلې، کوشش کوي هغه د ډیپلوماسۍ د چینل نه استفاده وکړي او په داسې مهمو کانفرنسونو کې خلق مخامخ خفه نه کړي. بیا تر هغې وروسته بیا خپل دوی ارزونې او گزارشونه چې دی رایه کوي چې افغانستان حکومت په دې اړه باندې څنګه وو. په مجموع کې د سولې په اړه باندې تاسو کومه خبره وکړله؟ ګوري، د سولې لپاره د خلیلزاد کومې هڅې چې پیل شوې وي، دې ته ټول افغانان او ټول اړخونه ډېر زیات هیله مند وو. او لکه څرنګه چې ټرمپ هم دا خبره وکړله، د متحده ایالاتو ولسمشر چې په خبرو کې ډېر پیشرفت شوی دی، او همداراز د راتلونکي کال د 2019 تر اپریل میاشتې پورې دوی داسې وړاندوینه کړې وه چې باید د افغانستان د سولې مسله چې ده راټوله شي. لیکن پرون چې کومې خبرې د ولسمشر د خوانه شوي دي یا کومه احد چې ټاکل شوی دی، باوجود د دې چې د سولې عالي شورا هم شته، د یو نوی احد د دې دپاره مخکې ټاکل شوی دی، او دا داسې مکمل یو دولتي ترکیب دی، یو حکومتي ترکیب دی، حتی دولتي هم نه دی، یو غړی پکې د خزانه دی، نور تقریبا ټول غړي چې دي دغه یو لستنه دی، هغه د حکومت یا وزیران دي یا موینان دي، داسې کسان دي یا پخوانی والی وو یا مثلا د ولسی جرګې وغړې ده. نو زما په نظر باندې دا ډیر زیات مایوس کوونکی او خپه کوونکی اقدام وو. 15 کاله خو ډیر وخت دی. زه فکر کوم چې هر ورځ موږ ګورو د افغانان وژل کیږي، او سولې ته زه فکر کوم چې موږ تر بل هر وخت نه ډیر زیات چې دی هغه اړتیا لرو. تاسو وینئ چې ولسمشر فم دې کانفرنس کې ویل چې د 2000 لومړی کال نه تر 2014 کال پورې بهرني ځواکونه په افغانستان کې 3450 کسان چې په افغانستان کې وژل شوی، خو د 2014 کال تر ننه پورې تقریبا 950 کس بهرني ځواکونه وژل شوی دي. لیکن په دې تعداد کې تاسو وګورئ په تیرو سلورو کلونو کې تنا ولسمشر چې دا خبره کوي چې رسمي ارقام دوی رای کوي چې کېدای شي صحیح نه وي، کېدای شي ډیرې تنا چلی 28000 زموږ وسلوال ځواکونه چې دي هغه وژل شوی دي. یعنی ملکی کسان خو په خپل ځای باندې پرېد او دار خام تر ډیره د پوری خلک نه تایید وای کېدې شي دا دوچند او درې چند دی. نو په دې اساس باندې موږ دومره قرباني ورکو کوم موږ په څلورو کالو کې 28000 خپل سرتیری له لاس ورکو، ځوانان د لاس ورکو. یعنی تاسو فکر وکړئ چې کته 15 کلونو کې چې دا جنگ دومره پراخه کیږي، دومره تیزيږي، نو تاسو فکر وکړئ موږ به څومره خلک له لاس ورکو.
ډیر مننه سلامات اوسه
بیا یو ډیر مالوماتي خبرو.
البته د دې مطلب بل ډول هم کېدی شي، موږ به کوشش وکړو چې د حکومت کوم ویان د حاضر شي او په دې اړه توضیحات ورکړي. ممکن منظور دا وي چې سوله به په یو کال کې کیږي یا به تر دې کم وخت کې کیږي، لیکن په دې پروسه کې د مهاجرو بیرته راتګ او د کورنیو بې ځایه شویو بیرته ځای په ځای کولو دغه نورې مسلې هم شاملې وي. خو په هر حال په دې موضوع هم خبرې کوو. اوس اوریدونکو ته نوبت ورکوو. اوریدونکي کولی شي له لنډې خبرتیا وروسته ټلیفون راوکي یا د سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسي او یا هم د افغان سیمه تاسو اتل شمیره دی په یاد لري اس ام اس تی راوستوي.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لاري لامل منو پښتنې کولای شئ. شمیره د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
بله، شمارای ټلیفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501.
نظر صاحب د افغان بی سیم اتصالاتل شمیره مو یاد نه کړ چې لدې طریقه هم کولای شي اس ام اس پر راوستوي او د سکایپ لاري هم کولای شي چې لمر سره تماس ونیسي. azadi.org د azadi.radio زموږ د سکایپ
په اړه مخصوصا کسایی که کانفرنس از نزدیک تعقیب کرده باشن یا د کانفرنس بوده باشن اگر تلفن کنن و برداشت خود بسیار خلاصه به ما بگوین خوش میشیم.
نو اوریدون کشتا زن معرفی که
ولی خپل سلامونه تاسو ته نظر ته او تاسو قدرمنو ملمنو ته سلام شنو کې دې دې ملمن ولایت نو وړاندې کو
مهرباني کوي جی صاحب
مننه څنګه دی چې پاول کې خبره دا ده چې دې جنې وګوند چې موږ له کومه اړخه چې تعقیب کړل او د رئیس جمهور خبرې نه مو اوریدلې او د نور زم مواجدلې اول زه دغه څه اشاره کوم چې مهمه سوله او امنیت ته کومک په درد نه خوري. هغه کومکونه چې څلور کاله مخکې شوي وو چې دولت ټول چې 50% مخته تللی دی، موږ د هغه کومکونو د 50% په سترګو نه وینو چې دوی مخته تللي دي. هر ځای چې جوړ کړی دی هغه ډېر تړنګ شوی دی، له بینه تللی دی، سړکونه له بینه لاړه، پلچکونه له بینه لاړه، د شپږ ساعت لاره د 3400 موټر او د 12 ساعتو ته ورسېدله. نو پرې کې پیشرفتو نشته. او بل د امنیت له نگاهه تاسو وګورئ طالبانو نامه خپره کړه چې دا خبرې د افغانستان د حکومت پر سوي لوړې دي چې دوی کوي. نن چې افغاني وکړي د سولې په باره کې او دا د پر سوي لوړې دي د دې څخه د ژوند کې د امریکا حکومت د مستقیم طالبانو خپل بیان کې دا وویلي. نو اوس دغه ملمنونه مې پښتنه دا چې ملمنو په خپل رئیس د جمهور دغه د سولې پروسه نه خرابوي، ولې چې وځي بل ګروپ ورته جوړ کړه د غونډې لپاره. هغه د سیاسي ملګري ګرځ د باندې انتقاد کوي چې دا برنامه بې موجبه ده، دا ګروپ ته پیل کړی دی. هغه د سولې د شورا په نامه خلک شته، هغه د نور خلک چې طالبانو سره خبرې وکړي.
حاجی صاحب ډیر مننه سلامت اوسئ، کافی ده ستاسو پښتنه سعید میلمانه به ځواب درکړي. دا چې دا 12 کسیز پلاوی د څه لپاره جوړ شوی دی په دې اړه به هم زموږ میلمانه نظر څرګند کړي. بل اوریدونکي لرو، ځان معرفي کړئ، خبرې وکړئ صاحب. لرادیو لري شي او خبري وکي. خیر بل ته نوبت ورکو دوی خبري و نه کړي.
بله
ځان معرفي کوي آزادي رادیو خبري وکي صاحب یو څشر.
بان
لکه چې تخنیکی ستونزه ده شمشاد زدران لکه چې روخ نکره شو دی افغان بیسیم ده تصوات تلش میری للاری بخلگو پیغامون راسته ولی دی حکمت الله مینوال وی لزابل چخه وی ده افغانستان و لسما شر چه کم شرطونه ده سولی لپاره پا جنیوه که وراندی کرل زما پا نظر ده افغانانو ده سولی ارمان با لخاوری سر خاوری کری دوی هم پا دی موضوع اغیدی خواب دی دی روح الله پیوندی لیکلی دی چه وی طالبان له افغانستان سره سول نه کوي دوی یوازې امریکا سره خبرې کوي دوی دا خبره په جار کړی ده فریدون حلیمیار لیکلی دی چې د جنیوا غونډه د افغانانو لپاره له لاسته راوړنو ډکه غونډه وه او خیرالدین منیب له بدخشان لیکي وایي سوله د افغانانو اساسي ضرورت دی که اساسي قانون هم په دې خاطر تعدیلیږي پروا نه کوي د ټلیفون له لارې اورېدل کوي لرو ځان معرفي کوي
مالی محترم سروان سفر سلام و علیکم سلام کال غریب نظر صاحب درادی له ټول کلکون کا وردون کو تاسو دروست رو ملمنو ته سلام و
سلامت اوسه قاری صاحب پښتون
مالی په اسلام کې هو مایشي ګناه ده موږ باید نه امید نه سو موږ په نو صاحب د صاحب میکروفون په پروګرام کې ما دا خبره ده خړی و چې من دې غړی ته بډیر نه زو څه څه کارونه سوي دي واقعانم او دا تاسو ولیدل چې په خوا چې دا کمپراس نو دا یو څه چې موږ راځو لا د خلکو سره دا ډیر موجود چې الته به د اروپایانو او د کسانو چې دغه دیوال چې کوم خونه سره کړی دي دا اوس نه تاسو نه شو تاسو ولیدل په اعلان کې چې هغه دا اوس نه تاسو نه شو او دا چې د سولي په اړه چې تاسو موږ درته سوال درته ان شاء الله تعالی مایوسی بنه کو مخکی موږ ګل دا او چې خارجان سول نه غواړي اوس خارجان موږ هم غواړي خامخا په افغانستان کې سول راځي او سول راځي تاسو زموږ ملګرو زموږ منوسه امپورټانه چې دغه زموږ چې اروپאי ته اډي ور سره وکړي د 15 جرو $15 نور د شي چې موږ به هم مصرفي خپلني ور سره شي.
بله ډیر مننه لټول اوریدونکو مننه دوی وسته څو شیبه صبر وکي چې زموږ ملمانه تفسیری وکي.
بله خو قبل از اینکه مهمانا به این سوالا جواب بدن مهمان دیگر ما چون وقت شان زیق است محترم استاد نصر الله استانگزای استاد فاکولتی حقوق علوم سیاسی هم چند لحظه با ما هستن. استاد محترم خوش آمدین به برنامه شیب.
السلام علیکم خدمت شما خدمت شنونده عزیز.
بله استاد سلامت و سیزم در ترکلی ویم یو پوښتنه چې په دې بحث کې تر اوسه پورې مطرح شو هغه دا و چې د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره د 15 کالو یادونه وکړه چې تر څو دا پروسه کاملی شي د دې 15 کالو نه منظور څه شی دی؟ زموږ ځینو ملمنو ویل چې دا ډیر زیات وخت دی او د ډیرو خلکو دا توقع و چې سولې نن سبا کې را روانه ده د دې مطلب څه دی؟
په ټول احترام ښاغلی جمهور رئیس ته لویه ستونزه به دا وي زما له نظره چې د دغې پروسې ټول ابتکار پلان جوړولی او همدارنګه عملي کول د افغانستان د حکومت په لاس کې نه ده چې د افغانستان حکومت ورته پلان جوړ کړي چې په 15 کالو کې لاسته راځي یا په 3 کالو کې لاسته راځي یا په 1 کال کې لاسته راځي د دې لپاره چې د سولې پروسه په افغانستان کې اوس متاسفانه له بین الافغاني حالت نه وتلې ده په دې کې نړیوال لوبي کوونکي حضور لري په دې کې د لویو قدرتونو منافع دي د سیمه د هیوادونو منافع دي مختلف ګروپونه په دې کې د داخلي بوت کې مطرح دي نو زه فکر نه کوم چې د 15 کالو فرمول یو ډېر موثق فرمول چې هغه وکړي چې 15 کالو کې خپل پایلې او نتایج را برسېږي کې د سولې د پروسې په بنې کول نه تنها په افغانستان کې د دنیا سیاسي تاریخ د خېل چې زمونږ د کول به لکه د عملی په نظر را نیسي چې کلونو انتظار ورته ویستل شي سولې د سیاسي پروسه د څیر کله په تخصصي ډول په دې کې خپل ګټه او منافع ویني ان کالج دې زړه تر سره شي.
بله سم ډېر مننه.
بله زمونږ کډور ته مناسب نه وي.
درست.
بله تشکر استاد. راجع به کنفرانس برداشت شما را بگیریم در ژنو کنفرانسی که شد چی دستاورد داشت شما چی برداشت کردید؟
در کل هر نشستی که برای صلح افغانستان، برای انکشاف افغانستان، برای تحکیم روابط بین المللی افغانستان در هر نقطه دنیا صورت میگیره اقدام بجا و موثر است. او چیزایی که مثبت از این کنفرانس است که تمام اشتراک کننده ها بر این اصل تاکید داشتن که بحران افغانستان از طریق مسالمت آمیز و صلح رای حل داره و دیگر رای حل نداره. نقطه دومی که با او تمرکز صورت گرفت، دنیا از بار دیگه تعهد کرد که در سال 2024 با مردم افغانستان کمک خواهد کرد که او هم طبیعتا مشروط و عمل کرد دولت افغانستان و حکومت افغانستان شد. اما آنچه از جانب افغانی صورت گرفت باز هم من فکر میکنم بسیاری گپای عملی نداشت که بسیار عملی انعکاس داده شده باشه. مثلا این که ما میتونیم تا سال 2024 تقریبا به یک دولت ما به حکومت تبدیل میشه که خودکفا باشه و بتونه تمام نیازهای خوده مرفوع بسازه، در حالی که در تناقض با وجود اظهارات میشه که 5 سال دیگه هم هنوز نیاز است ما به صلح بریم. در کشوری که جنگ و بحران وجود داشته باشه و تهدیدات مختلف هم وجود داشته باشه و ظرفیت‌های طبیعی و غیر طبیعی خودم به طور عادی استفاده نکنه و در کنترل دولت نباشه، چطور میتونیم که تا سال 2024 ما به عنوان یک کشوری باشیم که دیگه نیاز به کمک‌های بین‌المللی نداشته باشیم؟
بسیار زیاد مننه.
بله بسیار زیاد تشکر استاد محترم از اشتراکتان، از وقتتان که به ما جدا کردین.
خوشحال هستم. دکتر صاحب وردک تنو بعد وقت چه دی خبر دینی.
بعد دکتر صاحب وردک ما یک سوال دارم قبل از اینکه در استودیو کابل بریم مهمانای ما سوال جوابتن. دکتر صاحب اکبر وردک، اگر شما کنفرانس از نزدیک تعقیب کرده باشین، ما هم تعهد زیاد ایر از طریق تلویزیون تعقیب کردیم، اما هنگی بین افغان ها چطور بود؟ یعنی بین رئیس جمهور، اجرائیه، وزیر خارجه، وزیر مالیه. ما یک برداشت شخصی خودم که بگویم ویست که صحیح اما هنگی بین از اینا نشته بود، موضوعات صحیح تقسیم نشته بود. مثلا در مورد مشکلات مهاجرین کلشان یاد کردن، در حال که به میمانای اروپایی که بسیار زیاد مهم بودن بر از اینا سی دقیقه جدا کردن و کاغذ های زرد سرمیزشان میاوردن با سر کاغذ، این نمیموندن که گپ بزنن. در پشتان استاد بود و گرداننده های مجلس هم امین نشستم، وزیر صاحب خارجه ما و شما، وزیر صاحب مالی ما و شما و یک نفر دیگر هم بودن. اینا سر از اون میمان های که بسیار زیاد مهم بودن، مثلا بسیار خوب گپا زدن، مثلا مسائل حقوق زنها را ترک کردن، مسائل کمک ها را ترک کردن. و سی دقیقه یا میشتن نیم ساعت گپ یا 15 دقیقه کم از کم گپ میزدن و بسیار یا تکراری بود. سر خود از این کنفرانس شما متی یک برداشت کردین یا من اشتباه میکنم؟
متاسفانه باید عرض کنم که ما برای شما در این مورد موافق هستم. درام عمده مردم افغانستان مرحله کنونی تاریخی است که حکومت یک نوانه است و در مورد اقداماتی که به زندگی افغان ها متعلق می شود تصمیم ها از نقطه نظر منافع ملی، از نقطه نظر منافع گروپی و منافع سمتی گرفته می شود. به اساس در ظرف 4 سالی که حکومت وحدت ملی به میان آمده، تمام اقداماتی که شده و یا تمام اقداماتی که باید میشد به اجرا گذاشته نشده، از این خاطر بوده که دولت هم نظر و هم نوار نبوده. ما هم در مورد کنفرانس ژنوی موضوع را احساس کردم که نقاط نظر مقامات مختلفی افغانستان، چی رئیس جمهور افغانستان بود، چی رئیس اجرایی افغانستان بود، چی وزرایش بود، به نظر می رسید واضح به نظر می رسید که یک چیزی عمل انسجام بیافته نبود، بلکه هر کدام به نظر خود دفاع می کرد و نقاط نظر خود با مردم و اعضای کنفرانس آرام بود می کرد.
بله ډیر زیات مننه کور ودان. استاد صفای که اوس تاسو ته نوبت درکو، د دې 12 کسیز پلاوی په ارتباط یو اوریدونکو عجی صاحب عظیمی اندیښنه درلوده چې دا خو د سولې لپاره سي، دا تر اوسه پورې څه هڅې شوي وي، دا یې ټوله ګډې وډې کړې او د په نظر ناکامې کړې. مخکې د سولې شورا و او په دې برخه کې کار شوی و، نو د دې نوي پلاوی د جوړېدو ضرورت څه و؟ دوی ته تاسو څه وایست؟
زه چې فکر کوم په ورستیو کې د ښاغلي خلیلزاد راتګ سیمې ته او د امریکې د خونه تعینېدل د صلح په رابطه باندې دلته کوششونه یو رنګه د افغانستان دولت داسې احساسېدله چې د افغانستان دولت منځوي شوی. دغه اقدام صرف دا چې د افغانستان دولت بیا وښیي چې موږ د دې پروسې مالکیت باید موږ ته راکړ شي او موږ د دې پروسې اصلي مالکینو اوسیږي او موږ سره خبرې وشي د مطرح کولو په قصب شوی وي. مؤثریت یې ما ته ډېر مؤثر ځکه نه ښکاري چې لکه څنګه چې مخکې ورته همدرد څه اشاره وکوله دلته د حکومت داخلي خلک دي چې هغه دخیل دي او د هغوی ترمنځ هم په هر لحاظ باندې هماهنګي چې هغه په فکري لحاظ باندې نظریاتي لحاظ باندې ډېره داسې هغه بعید بریښي نو دا به ډېره مشکل ایجاد کړي او مؤثره به نه واقع نه شي، بلکې د دې په ځای به دا ډېره ښه وه چې د افغانستان همدغه اوسنی تشکیل چې د صلح شورا ده دا تقویه شوی وای، یا میکانیزمونه بدل شوي وای او داسې خلک رامخته شوي وای چې په دغه ټوله کې د هغوی مؤثریت زیات وای، هغوی کولای شوی چې واقعا د افغانستان د ملت درد او رنځ د مقابل جانب ته رسولی وای او هغوی ته هم تر حده پورې دا خلک منظور وای چې هغوی خبره اورېدلې وای، د هغوی سره په سټیج باندې، د هغوی سره په میز باندې ناسته شونې وای، داسې خلک تعین شوي وای، رامخکې شوي وای، سالس خلک چې هغوی کولی شو چې دا د افغانستان
کور ودان. په دې برخه کې به په دوم ساعت کې د ولسمشر یو وایند هم زموږ مېلمه وي، له وعدې سره سم هغوی به د حکومت دلایل هم وړاندې کړي چې ولې دا پلاوی ټاکلی دی او تر څه حده پورې به دا ګټور وي. بله پوښتنه غواړم له ښاغلي همدرد څخه وکړم، دا پوښتنه هم د ښاغلي حاجي عظیمي ده. دی وایي چې کومکونه په درد نه خوري، د جنوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وشوې. دی وایي چې ځکه چې تر څو جنګ وي نو هر څه بیرته ورانی شي، د تیرو کلونو څه کارونه چې شوي ول، که سړکونو او کپلونو ټولو بیرته وران شول. تاسې هم له دوی سره موافق یاست چې کومکونه دې نه کیږي او ټوله توجه دې یوازې سولې ته وشي؟
سوله ډیره زیاته مهمه ده. تاسو وګورئ لکه مخکې چې نړیوال بانک مشر کومه خبره کړې وه، و میلیارد ډالر چې دوی مختره کوي، په دې و میلیارد ډالر کې تاسو وګورئ شپږ میلیارد یوازې نظامی برخې ته ورکوي، یعنی معنی په جنگ کې مصرفیږي. که چیرته په افغانستان کې جنگ نه وي نو تاسو یعنی اطمینان ولرئ چې افغانستان په درې میلیارد، په څلور، په پنځه میلیارد ډالر هم د کاله چلیږي. نفوس کم دی، دومره زیات مشکلات په افغانستان کې نشته دي، لیکن موږ که لس میلیارده، که چیرته یو پنځه میلیارده نور هم موږ ته راکړي، هغه به ټول په جنگ باندې مصرفیږي او موږ وینو چې جنگ بدون د دې نه چې بربادي راوړي بل څه نشته ده.
لیکن مسله دا ده، دا خو صحیح ده چې جنگ واقعا چې مشکلات پیدا کړي دي، اصلي مشکل د جنگ دی، لیکن که مرستي هم بندې شي او جنگ هم پای ته ونه رسیږي، دا تضمین هم نشته، دا تضمین هم نشته چې که مرستي بندې شي او ټوله توجه سولې ته وشي او بیا سوله هم رانشي، بیا به څنګه وي؟
نه دا صحیح نه ده. موږ مرستو ته ضرورت لرو، اوس هم زموږ امنیتي ځواکونه، زموږ نور د ملکی حکومت چې دی، دا ټول نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. موږ پوهیږو چې موږ په ډېر یو بد حالت کې یو، تر هغې پورې چې موږ سولې ته نه یو رسېدلي، تر هغې وخته موږ د نړیوالو مرستو ته هم ضرورت لرو. نړیوال ځواکونه هم چې په دې سیمه کې دي، هغه لومړی باید دلته یو اجماع وشي، د سولې خبرې پیل شي، بیا که د هغې لپاره مهالویش هم ټاکل کېږي بیا دې وځي. ځکه موږ دا پروسې مخکې درلودلې دي، مثلا د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې هم دا د بنسوان داسې و طرحه وه، د خلیلزاد طرحې ته ورته یو څه مسله وه. مخکې له دې نه چې په نورو مسایلو باندې پرېکړه وشي، خبره لاړله، نور اقدامات پکې وشول، کودتاوې پکې وشولې. خبره دا ده چې باید تضمین واخیستل شي، د افغانستان کوم چارواکي چې دي، مشران چې دي، د سولې لپاره لومړی تضمین واخلي او تر هغې نه وروسته باید سوله رامنځته شي. او زما په نظر باندې لکه څرنګه چې ستانګزي صاحب وویلې، د سولې لپاره دغه زمان قیدول صحیح نه ده. کېدای شي په پنځو کالو کې هم سوله رانشي، کېدای شي په لسو کالو کې رانشي. په نورو هیوادونو کې هم ډېر تر ډېره وخته پورې جنگونه وو. د افغانستان جنگ دغه د تقریبا څلوېښت کاله کېږي چې دی، یعنی معنی دا ده چې کېدای شي خو دغه نوې هیلې چې اوس راوټوکېدلې د زلمی خلیلزاد سره، چې دوی ویلې چې دوی په یوه کال کې د سولې بهیر چې دی تر یو حده پورې ګړندی او تر یو حده نتیجې ته به ورسوي، خو په هغې زمین کې که داسې یو اقدام کېږي، داسې یو مجهول او ناسنجول شوی اقدام کیږي، یعنی معنا دا ده چې خلک نو امید کیږي. ولسمشر مخکې یو مشورتي بورډ جوړ کړی و د افغانستان د مختلف اقشارو اقوام او احزاب سره خبرې کولې په دې اړه باندې، لیکن موږ ولیدل چې دغه برخې نه هیڅوک نه دی راغلی دغه ایحته چې دا ټاکل شوی دی یوازې حکومتي کسان دي. زما په نظر باندې په دغه پلاوی ټاکل کېدل سره یا په دې خبرو کولو سره چې په 15 کال کې به سوله راځي یا دا اسې پلاوی وړاندې کیږي، نو تاسو په خپل فکر وکړئ چې سوله به څنګه راشي. اول خو دغه کسان چې ټاکل شوی دي تاسو وګورئ، د رحیمی صاحب نرانیولی بیا د معرف تر وزیر پورې دا نور کسان چې دي موینان دي، تاسو وګورئ دوی څومره د سولې په اړه باندې مثلا تجربه لري. په دې تیرو څلورو پنځو کلونو کې چې د سولې د پاره چا ډېر کارونه وکړل.
د قسمت دوم روی ازي موضوع زیاتره صحبت میکنیم، بر ازي که در قسمت دوم همراه ما محترم آقای شاحسین مرتضوی وعده گذاشتن که در برنامه اشتراک بکنن. از خود در قسمت اول همین مسئله کنفرانس یک جنبندی واری بکنیم،
زکس کم وقت باتری
دیست کم وقت برمانده. از خاطر استاد صافی، استاد همدرد، همطور آقای وردک، تا جایی که کنفرانس از نزدیک تعقیب شد، اینجا بعض اصلا خود موافقت کلگی ما و شما تایید میکنیم که موافقت دستاورد بسیار زیاد بودک، منتها مشکل کمه که دست مسئله هماهنگی بود. مثلا سر پیش از پیش کارخانگی بسیار زیاد درست نشد، غیر از رئیس جمهور که بسیاری مسائل جالب و گفتن که کلگی بسلا فهمیدن که چی که در افغانستان بطور مثال چیزای مثبت که مثلا شخصا به من بسیار جالب بود، با وجود از اینکه همیشه مسائل افغانستان تعقیب میکنیم، مثلا در مورد استاندارد و صادرات این مسائل، مثلا گفتن که جلغوزه به چین بسیار جات صادر شده و از این صادرات صحبت کردن، گفتن آل همون مشکلاتی که سابق مثلا دهقان افغانستان یا تجارای افغانستان با استاندارد و پکینگ و مچ میگا پا آشنا نبودن، آل این مسائل در افغانستان حل شده. یک استاندارد بزرگ است که در حقیقت در افغانستان تاجرای ما که این کارا را میفهمن بسیار خوب است، یعنی چیزای مثبت قسمی به زبان آوردن. اما اساس این کنفرانس استراتژی هیئت افغانستان که ما تثبیت کردیم، من شخصا نظر می بوده که زیادتر سر خشکسالی و مشکلات مهاجرین و بیجا شدای داخلی رو بسیار زیاد پیش کشیدن، منتها ات نتانستن که مثل دوران موسی شفیق وقتی که از خنک و از یا صحبت کردن کل دنیا یک دفعه به افغانستان کمک شروع کردن، مگم در اینجا این موضوع رو اوقدر زیاد نتانستن پیش بکشن، تنامتر یک یاد میک مسئله عادی واری تر می شدن، در حال که در افغانستان مسئله خودمی به جاش ده خوشحالی یک موضوع بسیار کلان است. از این نقطه نظر یکی آقای ساروان مشکل هم شاید ای بوده باشه که مثلا بعض نفرها، مثلا دکتر عالما آمده بود که از معاون همی وزارت مهاجرین است، اونا مثلا زبان انگلیسیشان اونطور کامل نبود مثل دکتر عبدالله و مثل رئیس جمهور، زیادتر توجه آدم به زبان انگلیسی از او میرفت که باشته امیده صحیح تلفظ کرد یا نکرد، از او خاطر اصل موضوع بسیار مهمه که تره میکرد از او دور میشد. شاید این موضوع رو در نظر میگرفتن، من مثلا لاروف وزیر خارجه روسیه به زبان روسی گفت بعد دیگه رو ترجمه کرد، نمیفهم. از این نقطه نظر چی میگین آقای صافی؟
جناب نظر صاحب، چون که در ابتدا هم من یک اشاره غیر مستقیم را داشتم به خاطر امی که هماهنگی در بین ادارات صورت نداشت، از شروع هم پیشتر عرض کردم که از طول ماهای نزدیک ما این گزارشاتی که درباره از این آمادگی ها جمع می شدن نزدیک تعقیب می کردم، متاسفانه مؤثر به نظر نمی خورد، ولی باز هم حکومت کوشش کردن که یک چیز شوه و خوب بود که نتایج تا حد مثبت ارزیابی شد و نتایج را داشتن. هماهنگی قسمی که شما فرمودین در این با تفاوت کنفرانس های قبلی که اوجه هیئت افغانی، البته هیئتی که از طرف حکومت می رفتن تعدادشان زیاد می بود و ضمناً در این مرحله در این بار از جوامع مدنی و دیگه قشر تاجران و دیگه هم ایچیشان بودن، نماینده هایشان بودن که اونا آمده بودن. و موضوعی که شما برشان اشاره کردین، ما تایید میکنم که متاسفانه همچون مشکلات بود و در آینده ما امید داریم که این نواقصات رفع شود. درباره از این که قسمی که شما قبلا فرمودین که بیشتر وقت روی کدام موضوعات ویان اینا نتانستن که امون موضوعات بسیار حاده که ملت افغانستان دوچاری از او هستن که او را به شکل مطرح بکنه که جلب توجه جهانیان باشه و او بالاخره نقطه ضعف ما به نقطه قوت ما بدل شود و ما بتانیم کمک های بیشتر را جلب بکنیم، ای به نظر می خورد و ای هم منجر از این گپ بود، منشیش از این گپ بود که منگی های بیشتر و خوب متاسفانه وجود نداشت در بین هیئت و یک قسم سردرگمی وجود داشت. این موضوع هستن و یک ای عمدتاً که ما از کنفرانس های قبلی و ضمناً کنفرانس های داخلی و بیرونی و بین المللی متاسفانه در اکثریت کنفرانس ها ما همچون مشکلات را می بینیم، ولی جای تاسفی است که ما باید از کوتاهی خود یاد بگیریم و بیشتر در مراحل دیگر آمادگی بیشتر داشته باشیم، ولی متاسفانه او به نظر نمی خوره. این هم بیشتر تاثیرش این است که بیشتر در وقت تعیین افرادی که در هیئتی که در کنفرانس ها اشتراک میکنه باز هم متاسفانه در اکثریت اوقات سلیقوی برخورد میشه و کسایی که باید وجه اشتراک بکنه که معلومات در زمینه داره میتونه که خوب ارائه بکنه، میتونه که جلب توجه بیشتر داشته باشه، فصاحت کلام داشته باشه و ای داشته باشه، متاسفانه زیاد توجه صورت نمیگیره.
ډیر مننه ډاکټر صاحب وردک. یو شمیر د ولسی جرګې او تو غړو هم په دې کانفرنس کې له دې نظر انتقاد کړی دی چې وای دا یو ښه فرصت و چې افغانستان په دې کانفرنس کې په هغو هیوادونو باندې فشار راوړی وای چې د دوی په وینا په افغانستان کې مداخله کوي یا جګړې ته لمن وهي، لیکن د دوی په نظر وای افغانستان لدی فرصت دا استفاده و نکړه. تاسو ورسره موافق یاست او کنه؟ دا کانفرنس اصلا د دې لپاره نه و چې افغانستان په کوم هیواد باندې تور پوری کړي، بلکې باید خپل ستونزې یاد کړي وای او د نړیوالو مرستې او توجه ځان ته اړولې وای.
زه خو د مقدمه په شکل باندې دا وایم چې هر ټولنه کې باید اولیتونه مراعات شي. د افغانستان په ستونزه کې بهترین اولیت سوله ده. چې سوله ده نشي، هر ډول پلان، هر ډول مرسته چې افغانانو سره کېږي بې اغېزې پاتې کېږي او ګټې افغانستان خلک ته نه رسي. نو که چېرته د دې وکیل صاحبانو موقف ته سړی وګوري، زه فکر کوم چې دا ډېر معقول موقف و، ځکه چې په افغانستان کې لکه چې ځینې دوستان مشوره هم ورته وکړه، دا موجوده بې امنیتي د سولې نشتوالی بین الافغاني موضوع نه ده، بلکې د دنیا لوی قوتونه د سیمې هیوادونه او ځینې ګاونډي هیوادونه په دې برخه کې مداخلې کوي او د خپلو منافعو دپاره داسې اقدامات کوي چې د سولې راتګ په هغه شکل باندې ونه شي چې دوی د منافعو سره ټکر کوي. نو زه داسې فکر کوم چې که افغانستان ته هر څومره سوله راشي، هر څومره مرستې راشي، څو په افغانستان کې سوله نه وي او په دوهمه مرحله کې یو سالم نظام په افغانستان کې حاکم نه وي، په افغانستان کې به آرامي هیڅکله را نه شي. تاسو وګورئ په افغانستان کې د څوارلسو کالو نه را په دې خواندې ډېرې لویې مرستې وشوې، مګر ټولې بې ځایه ولاړلې، یا په جنګ کې مصرف شولې، یا په دفاع کې مصرف شي، او د افغانستان د آبادۍ لپاره کوم کارونه ونه شول که ونه شول، د هغه نه ډېرې لویې سوې استفادې وشوې او دا مالي کومکونه په هغه ځای کې چې لازم و ونه لګول شول. نو زه داسې فکر کوم چې ما وکیل صاحبان دا موقف ډېر عمده او اساسي موقف و او په سوله باندې باید ټینګار وشي. خو زه خبره په دې وروستۍ خبره په عنوان کوم، او هغه دا ده چې د طالبانو سره د سولې برخه کې موافقه په افغانستان کې سوله منځته نه راولي، ځکه چې لا د وخته په افغانستان کې د طالبانو په شان داسې ډلې د بدیل په شان باندې منځه نیول شوي دي، تقویه شوي دي او ځای شوي دي. په لنډه یې که چېرته ووایو، یوازې د ننګرهار په ولایت کې ځینې راپورونو له مخې د داعش 2000 نفره جنګیالان موجود دي. په نورو ولایتونو کې دا شمېره ورباندې اضافه کړو، په افغانستان کې یوه لویه رنګوونکې اردو د افغانستان د خلکو په ضد باندې لا د وخته ځای به ځای شوې ده. نو زه فکر کوم چې څو د بلمري قوتونو د سیمه د هیوادونو او د ګاونډي هیوادونو په منځ کې مداس فرمولا پیدا نشه چې په افغانستان کې دوی مشروع ګټي سره په خوښه تا وخت پورې په افغانستان کې سولنه راسي که طالبان په خوښه شي وکړي خلاص شي.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب اکبر وردک، همدارس له شاغلی رحیم الله صافی او شفیق همدرد، او همدارس له شاغلی ستانگزی څخه مننه چې یو برخه په دې خبرونه کې لمر سره، او له تاسو اوریدونکو هم منندوی او هیله ده چې د دې خبرونه دوهم ساعت هم واوري. په دوهم ساعت کې به وګورو چې د افغانستان حکومت د دې کانفرنس په اړه څه وایي. تمه ده چې